وعلیکم سلام مصطفی صدیقی، تشکر از شما. درنو اوریدونکو السلام علیکم، وخت سهار 8 بجې دی. زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي راډیو دغه یو ساعت خبرونه له عبدالقادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د خبرونه د پایل په مطالبو او ریپورتونو کې به واوري چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې یوازې د هواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو مخالفانو په ضد جګړه کوي. ولسمشر غنی دغه خبره ورسته لدی وکړه چې یو شمیر جهادي قماندانانو د قندوز جبهې ته د خپلو سلګونو کسانو د لیږلو تیاری وښوده، خو له هر څه نه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د امریکا دفاع وزارت وایي په جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ترانسپورت د یوې C-130 ډوله الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د 5 امریکایي پوځیانو په شمول لږ تر لږه 11 کسه مړه شوي دي. افغان چارواکي وایي له قندوز ښار څخه د وسلوالو طالبانو د ویستلو عملیات روان دي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي، او د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې د دغه هیواد جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو په مرکزونو تازه هوایی بریدونه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت وایي په جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ترانسپورت د یوې C-130 ډوله الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د 5 امریکایي پوځیانو په شمول لږ تر لږه 11 کسه مړه شوي دي. دغه الوتکه وړمه شپه د جلال آباد په هوایي ډګر کې نسکوره شوې. داسې نښې او دلایل نشته چې دغه الوتکه به د مخالفینو د ډزو په نتیجه کې نسکوره شوې وي. تحقیقات روان دي. امریکا په افغانستان کې تقریبا 10,000 عسکر لري. افغان چارواکي وایي له قندوز ښار څخه د وسلوالو طالبانو د ایستلو عملیات روان دي. افغان ځواکونو د ناتو د خاصو ځواکونو یا سپیشل فورس او هوایی ځواک په مرسته په قندوز ښار کې د وسلوالو طالبانو مرکزونه په نښه کړي دي. افغان ولسمشر او دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس پرون په کابل کې په یوې خبري غونډې کې وویل چې قندوز ته اضافي ځواکونه رسیدلي دي. ښار یې نیولی، خو وسلوال طالبان لا هم په ځینو سیمو کې مقاومت او جګړه کوي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي. د قندوز له سقوطه وروسته یو شمیر جهادي قماندانانو سلګونه کسان راغونډ کړل او ویل چې د قندوز د دفاع لپاره به له طالبانو سره د جګړې لومړۍ کرښې ته ولاړ شي. خو ولسمشر غنی پرون په یو خبري کانفرانس کې ټینګار وکړ چې د قندوز او د هیواد د نورو سیمو د دفاع لپاره د خلکو چمتووالی باید یوازې د هیواد د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې وي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي د قندوز له سقوطه وروسته د هیواد په ملي او دفاعي ځواکونو کې د خلکو د ثبت نام په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. محمد معصوم ستانگزی پرون له ولسمشر غنی سره په ګډه خبري غونډه کې په دې اړه خبریالانو ته داسې وویل:
برای اولین روزی است که تعداد کسایی که در مراکز جلب و جذب نامهای خود را نوشته کردند سه چند روزهای قبل بودند، و این معنای از این است که جوانان افغانستان برای دفاع از افغانستان آماده هستند و حاضر هستند.
سرپرست دفاع وزیر همدار از وویل چې په قندوز ښار کې د وسلوالو طالبانو د تصفیې عملیات د ملکی وګړو د تلفاتو له ویرې په احتیاط سره ترسره کیږي. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې د دغه هیواد جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو په مرکزونو تازه هوایی بریدونه کړي او درنه مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د پوځ جټ الوتکو ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په لرې پرته سیمه د تخیلو کې د وسلوالو په مرکزونو هوایی حملې وکړې چې لږ تر لږه 25 وسلوال پکې وژل شوي دي. که څه هم پوځي مقامات په دې بمباریو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کوي، خو تر دې دمه یې د وژل شویو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. هند پرون په کشمیر کې د سولې لپاره د پاکستان څلور فقرهیي پلان رد کړ، خو ویل چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د دواړو هیوادونو خبرې باید له سره پیل سي. دغه پلان جزئیات د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې اعلان کړل او وی ویل چې دا دواړه اټومي گاونډي سیالان باید په کشمیر کې د اوربند په اړه موافقه وکړي او له دې ویشل شوې سیمې څخه د پوځي ځواکونو د ویستلو په برخه کې باید ګامونه پورته کړي. خو هند دغه وړاندیز سمدستي رد کړ او پر پاکستان یې تور ولګاوه چې ظاهرا خپل ځان د تروریزم قرباني بولي، خو په حقیقت کې د تروریزم د ملاتړ او روزنې له کبله د خپلو پالیسیو قرباني دی. د عراق صدر اعظم وایي کچېرې روسیا په عراق کې د هوایي بریدونو وړاندیز وکړي نو بغداد به یې هرکلی وکړي. سره له دې چې تر اوسه دغسې کوم وړاندیز نه دی شوی، صدر اعظم حیدر عبادی دغه خبره د فرانسې یو ټلویزیون ته کړې. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل چې مسکو عراق ته د خپلو هوایي بریدونو د غځولو کوم پلان نه لري، خو دای هم وویل کچېرې عراق وغواړي نو دا کار به وشي. د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پوځ سو څلورویشت او سو پنځویشت ډوله جنګي الوتکو له چهارشنبې ورځې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر دولسو مرکزونو بمباري کړې ده. که څه هم روسیا ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه یې په نښه کړي، خو امریکا او متحدین یې په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو د هدفونو په اړه شکمن دي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست پرون وویل چې روسیا له نړیوالې ټولنې سره په سوریه کې خپل عملیات همغږي کولی شي.
If Russia is genuinely focused on fighting ISIL, then they will
که روسیا پر اختیا سره هم د داعش ډلې پر ضد تمرکز کوي، نو د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جوړ شوي ائتلاف کې چې پنځه شپېته غړي لري رغنده ونډه اخیستلی سي. د سوریې د اپوزیسیون یو مشر حسن حاجلی چې سی آی ای یې له ډلې سره مرسته کوي ویلي چې په ادلب ښار کې د دوی پر یو روزنیز مرکز بمباري شوې ده. او بحرین پرون ماخام د ایران د سفارت سرپرست شارزافیر ته د دو او یا ساعتونو په ترڅ کې له دغه هیواده د وتلو امر وکړ او له تهران څخه هم خپل سفیر هیواد ته راوغوښته. بحرین دغه اقدام له هغو ادعاو وروسته وکړ چې وایي تهران په بحرین کې د ورانکارو ملاتړ کوي او وسلوالو ډلو ته وسلې استوي. د خبرونو پای. وخت سهار اته بجې او اته دقیقې دی. درنو اوریدونکو، ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1289 او اف ام 100.5 اوري. د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورټونه په خبرونه کې په ګډه اورو. ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو مخالفانو په ضد جګړه کوي. ولسمشر غنی دغه خبره وروسته له دې وکړه چې یو شمیر جهادي قماندانانو د قندوز جبهې ته د خپلو سلګونو کسانو د لیږلو لپاره تیاری وښوده.
ای روحی وطن پرستی ده، ما استقبال میکنیم. خواهش ماییست که تمام افراد به جلب و جذب اردو و پلیس سب.
په یو بل ریپورت کې به واوري چې د قندوز د جګړې له امله زرګونه کسان تخار ته کډه شوي دي. د پاکستان صدر اعظم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی. د سوریې په جګړه کې د روسیې د هوایي ځواکونو د ګډون په هکله هم ریپورت لرو او د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې یو کلی زرغه گونه 19 پروگرام خبریږي چې لغه ورسته به همکار یوسف زدران د کابل په سټوډیو کې خپل میلمه سره د پروگرام د دې برخې په موضوع خبري وکړي. را سره پاتې شئ. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په کندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي. خغلی غنی پرون ماخام په یو خبری کانفرانس کې چې د قندوز د سقوط په اړه پښتنو ته یې په تفصیل سره ځوابونه وویل، د هغو قماندانانو احساسات وستایل چې وایي په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې لپاره یې سلګونه جنګیالي چمتو کړي دي، خو د ټینګار وکړ چې د جګړې رضاکاران دې د دولتي ځواکونو لیکو ته شامل شي. احمد تکل او په دې هکله نور تفصیل.
ولسمشر اشرف غنی پرون په خپلو څرګندونو کې ټینګار وکړ چې د کندز او د هیواد د نورو سیمو د دفاع لپاره د خلکو چمتووالی باید د هیواد د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې وي. د په داسې حال کې ده چې کندز ته اضافي سرتیری استول شوي او د راپورونو له مخې د ښار یو شمیر سیمې له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوي دي. ولسمشر غنی وویل چې د کندز د سقوط د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوي او د څو کسانو د نیولو خبرې هم ورکړ چې د په وینا د کندز په سقوط کې لاس درلود. د کندز له سقوط وروسته له جمعیت ګوند سره تړلو یو شمیر جهادي قمندانانو سلګونه کسان راغونډ کړل او ویل چې د کندز د دفاع لپاره به له طالبانو سره د جګړې لومړۍ کرښې ته ولاړ شي. ولسمشر غنی که څه هم د دې قمندانانو د چمتووالي ستاینه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه د هیواد د ملي ځواکونو دنده ده او له طالبانو سره د جګړې رضاکاران دې هم د دولتي ځواکونو په لیکو کې شامل شي.
ای روح وطن پرستی را ما استقبال میکنیم. خواهش ما ایز که تمام افراد به جلب و جذب اردو و پلیس ثبت بدن تا در چارچوب قطعات منظم اردو و پلیس برای ایجاد حاکمیت قانون، برای ایجاد فضای مناسب اعتبار ضرور است که همه در داخل قوای امنیتی و دفاعی افغانستان انسجام پیدا کنیم. جوانا را خاصتا تشویق میکنیم.
ولسمشر غنی له دې مخکې د کندز له یو شمیر مشرانو سره په کتنه کې په کندز کې د امنیتی کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړ او په ډاګه یې کړه چې هیڅ یو خپل سر وسلوالې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې کندز ښار ته ننوځي.
کمیسیون امنیتی امروز در کندز ایجاد شد. هیچ فرد مسلح غیر مسئول اجازه داخل شدن به کندز نخواهد داشت. پول من نمسر داد ورکر.
په پرونی خبری غونډه کې د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر جیلانی پوپل وویل ښاغلی غنی په کندز کې د چارو د سنبالولو په خاطر د دریو کمیسیونونو د جوړېدو امر کړی چې یو به په کندز کې دولتي او شخصي شتمنیو ته اوښتي زیانونه وڅیړي، دوهم به د کورنیو بې ځایه شویو شمیر او اړتیاوې په ګوته او له هغو سره به د مرستې په برخه کې اقدام وکړي، او دریم به یې د هیواد په شمال ختیځ کې د سیمه ایزو ادارو د اصلاحاتو لپاره سلام مشورې او سپارښتنې وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د تخار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په قندوز ولایت کې د وروستیو ناامنیو له کبله له شپږو زرو څخه زیات کسان تخار ته کډه شوي دي. د تخار د والی ویان سنت الله تیمور د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په داسې حال کې چې هر ورځ د دغو کډوالو شمیر لوړیږي، مسؤول ارګانونه دوی ته لازمه توجه نه لري. په ورته وخت کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې اداره وایي چې دوی پخوانی زیرمه شوي مواد پر دغو بې ځایه شویو خلکو ویشلي دي. نورحال د خان محمد سین په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې کندز ښار بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی، د تخار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې هره ورځ په سلګونو کورنۍ له کندز ولایت څخه تعلقانو ته راکډه کیږي. د تخار د والی ویان سنت الله تیمور د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کندز ولایت کې د وروستیو ناامنیو له امله تر دې دمه له شپږ زرو څخه زیات کسان تخار ته ورغلي دي. ښاغلي تیمور وویل دغه کسان د امنیتي ګواښونو له امله د کندز له خان آباد، امام صاحب، بورکي، دشتې ارچي او خواجهغار له ولسوالیو څخه بې ځایه شوي او دغه ولایت ته کډه شوي دي.
بیشتر از 6000 بیجو شده فعلا وارد تخار شده. ای بگونه
اوس محل لشپر ضرورت څخه زیات به ځای سوی تخار ولایت راننوتی او دغه شمیره شیبه په شیبه زیاتیږي. د امرسی کوم امکانات چې موږ لرو کافی نه دی او له مرکز او یا زون څخه هم تر اوسه کوم مرسته نه در رسیدلې.
د ښاغلي تیمور په خبره تر اوسه د تخار خلکو او د دغه ولایت ځینو سوداګرو له بې ځایه شوو کورنیو سره مرسته کړې ده. د دا هم وویل دغه مرستې کافی نه دي او دغو کسانو سره باید له مرکز او نورو مرستندویو بنسټونو لخوا مرسته وشي. وسلوالو طالبانو د کندز ښار د دوشنبې په ورځ له ماسپښینه وروسته ونیو، خو په هغه عملیاتو کې چې لتیر شپې راهیسی د کندوز خار د بیرته نیولو لپاره پیل شوی وو، دغه خار بیرته د افغان امنیتی ځواکونو لاسته ورغلی ده. د افغانستان د دفاع وزارت د خبر پاڼې له مخې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د دولت 150 وسلوال مخالفین وژل شوي او 90 ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه هم د کندوز ښار د اوسیدونکو د ناسم وضعیت په اړه اندېښمنه ده او وایي چې دوی له زرو څخه له زیاتو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته کړې ده. د سره صلیب د کمیټې ویان دی زرلشت آزادي راډیو ته وویل:
وضعیت که فعلا در کندوز هم شریان و دوایر دولتی و غیر دولتی هم
رایش لکم وضعیت سره چه اوس محل در کندوز خاریان او دولتی او غیر دولتی اداری مخته زمونگ اندیخنی زیادی کریده. دسر صلیب اداری کندوز تا پسیر مسیمو که لسه باندی زر و کورنی و سره چه در کندوز لجنگ بیزای شوی در خوراکی موادو مرسته کریده.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس هم د کندوز د بیزای شو په اړه اندیښنه ښودلې او ویلې دي چې دغه بیزای شوی په بد حالت کې دي او د کډوالو چار وزارت د ورسره مرسته وکړي. ومه غوښتل چې په دې اړه د دغه وزارت نظر هم ولرو، خو له بیا هڅو سره سره د دغه وزارت چارواکي حاضر نه شول چې په دې اړه څه ووایي. بلخوا د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې اداره وایي چې د کډوالو چار وزارت UNHCR او نورې مرستندوی ادارې حاضرې شوي چې د کندوز له بېځایه شو سره مرستې وکړي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس وویل:
موږ په هر ولایت کې اضطراري کمیټې لرو چې په دغه کمیټو کې نقدي وجو او همدارنګه خوراکي او غیر خوراکي توکي شتون لري، خو دغه مهاجرین اوس معلومه نه ده چې څومره خانواده مهاجر شوی دی. رئیسانو ته وظیفه سپورل شوی ده چې دا فهرست کې او سروی کې او هغه امکانات چې د ولایت په کچه وجود لري له هغوی نه استفاده وکړي، او که کوم نیازمندي چې مهاجرین لري او په د ولایاتو په سطحه کې نشته هغوی ته موږ ته وایي چې هغوی ته راستو.
په خواتر دې هم یو شمیر خلکو د نامنۍ ولامله په هلمند، ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې خپلې کورنۍ پریښي او نورو ولایتونو ته کډه شوي دي. دغه بېځای شوي شکایت کوي چې حکومت کله هم له دوی سره په خپل وخت مرستې نه دي کړې.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 1 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، زموږ غږ له آزادي راډیو په 1290 منځنۍ څپه او 100.5 FM اوري. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې اوریدلی سي. وخت د سهار 8:01 دی. زه سلطان محمد سرور یم او د آزادي راډیو د خبرونه د عبدالقادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د هلمند کروندګر د اوبو د کمښت څخه شکایت کوي، که څه هم دغه ولایت د کجکي د برېښنا له بند څخه پریمانه اوبه لري، خو د دغه ولایت کروندګر وایي چې په دې وروستیو کې د اوبو د کمښت له امله کښتونو دانی اچولی دي. د لښکرګاه د سندیز فرعي حوزې مسؤلین وایي د کجکي د کاسې د اوبو اندازه کمه سوې ده. دا چې پر کندهار او لښکرګاه برېښنا بنده نه سي، د لګولو د اوبو اندازه یې کمه کړې ده. په دې اړه نور حال زموږ همکار راکوي.
د راپورونو له مخې هر کال د هلمند د سندیز حوزې څخه د شاوخوا 3.5 میلیارد ډالرو په ارزښت اوبه مفتي ایران ته ځي، خو په دې وروستیو کې د هلمند د سند اوبه دومره کمې سوي دي چې د بېلابېلو سیمو او ولسوالیو د اوسیدونکو شکایتونه راپورته کړي دي. د هلمند د بېلابېلو سیمو کروندګر شکایت کوي چې د هلمند په سند کې د اوبو د کمېدو سره په بغرا او ویالو کې اوبه کمې سوي دي، کښتونو ته پر وخت اوبه نه رسېږي، او په اکثرو سیمو کې د کښتونو دانې پوچې او نیمګړې سوي دي او مېوې دانې د خپل کیفیت څخه ولیدلې دي. دوی د هلمند د سندیز حوزې پر مسؤلینو تور لګوي چې پر کروندګرو یې کاستن اوبه کمې کړي دي.
په بغرا کې ډېر نیمه اوبه لا نسته چې ذخیره ورکړم، اوبه مځکې ته نه ورخېږي. اوبه داسې کمی کښتونو نو تاثیر دی نو په شل ورځې کې هم نه ورسېږي نوبت د اوبو چمبه ورکي هغه بل سړي ته اوبه نه رسېږي یا دغه جنجالونه پر کوي جنګ پر کوي
مشکل دی چې اوبه ګرسره ډېرې چپې ولاړې دي نشته جنجالونه بېخي زیات دي او کښتونه مو تږي دي
مثال ماش دي ښه پلیې نه دي نیولي کنجي ته دغسې دي ګودریحان دغسې دي دا شیانو ښه د اوبو دغس ښه پلیې نه دي نیولي
کاله که د پنبه نه کوي کنجي دي کنجتي نه کوي روحان دي او دا جواري دي دغس کمزوري دي مرضونه کوي جنجالو نشته د اوبو پر سر باندې په سربان کې اوبه نشته په رود کې اوبه نشته نو
د لشکرګاه د سندیزي فرعي او ځي مسؤول انجینر خنکاوی سره له دې چې د اورښتونو په موسم کې اوبه ډېریږي خو د کجکي د اوبو په کاسه کې د ډېرو اوبو د ذخیرو ځای نشته او دا چې دوی نشي کولی ډېرې اوبه ذخیره کړي نو له همدې امله د کال د اوړي په موسم کې د اوبو د کمښت سره مخامخ کېږي هغه ازادي راډیو ټول د کجکي د اوبو کاسه څلوېښت سلنه لا یو هغه شګو نیولې ده چې د اورښتونو په موسم کې اوبه د ځان سره وړي د زیاته کړه د اوبو د ذخیرو د نه موجودیت له امله د کال د اورښتونو په موسم کې د هلمند د سیند پرمان اوبه ایران ته ځي
د باندې وایسه رطوبت نیولې ده دوه مشکل لري چې وچکالي متواتر وچکالي را روان دي اوبه انشاءالله دومره د غنمو اوبه لرو چې غنمو کښت خدای مهربان ده خدای پرتم بارانونه شروع کړي چې بېرته خپل اندازې ته ورسېږي د کروندګرو مشکلات همیشه ډېر دي دا اوس هم خلک وایي چې د جواري زموږ اخري فصل ده او تباهي په حالت کې دي تاسې ده یو څه اوبه زموږ سره کومک کوي بیا موږ اوبه هم د بیاریت نلوسو بند کړي یوازې د برق د برېښنا د اوبو څخه استفاده کوو
دول د کاسې د پاکولو وسایل نه لري او که چیرې هغه قرارداد چې د برېښنا د دریم توربین د لګول په برخه کې د یوې ترکي کمپنۍ سره سوی دی خپل کارونه پیل کړي نو د بند ساته به لوړه سي او د زیاتو اوبو د ذخیرو لپاره به ځای پیدا سي ویل کېږي د اوبو د دغه کمښت له امله د کجکي د 33 میګاواټه برېښنا څخه شاوخوا 1 میګاواټه کمه سوې ده د هلمند د سندیزي او ځي مسؤلین وایي د کښت او زراعت لپاره د اوبو د کمیدو یو لامل د برېښنا د تولید د کمیدو په خاطر د برېښنا د ریاست پرله پسې فشار نه دي د برېښنا رئیس انجینر نصرت الله کانی وایي د اوبو اندازه د 50 متر څخه 50 تر کښته سوې ده که چیرې د اوبو مصرف دغه ډول دوام وکړي په یوه راتلونکې میاشت کې فابریکه برېښنا نشي تولیدولی د هلمند د سندیزي فرعي او ځي مسؤلین وایي د کال نه بلته د هوا په ګرمېدو سره اورښتونه کم سوي دي څومره اوبه چې د لګولو دپاره د کجکي د اوبو د کاسې څخه وځي تر هغه ډېرې کمې د اورښتونو او واورو د ویلې کېدو له امله کاسې ته راځي چې د اوبو د کمېدو باعث سوي دي د هلمند په سیند کې د اوبو د کمېدو له امله د کروندګرو کښتونه په داسې حال کې زیانمن سوي دي چې د دې سیند څخه د شاوخوا 48 بېلابېلو کانالونو په واسطه د لګولو دپاره اوبه مهار سوي دي چې له دې جملې څلور رسمي کانالونه او پاته نورې عنعنوي او ولسي کانالونه دي چې اکثره یې د تاریخي قدامت او نه پاملرنې له امله د کاره لوېدلي دي محمد الیاس صاحب د ازادي راډیو هلمند
ازادي راډیو ته غوښنيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د پاکستان صدر اعظم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړې د دواړو هیوادونو څخه د یو په ګټه هم نه دي نوموړي همداراز یو ځل بیا وویل چې پاکستان د افغان دولت له غوښتنې سره سم د نړیوالې ټولنې په مرسته د لومړي ځل لپاره د افغان دولت او طالبانو استازي مخامخ سره کېنول او دا یې یو بېساری عمل وګاڼه ښاغلي شریف همداراز وویل چې پاکستان له هند سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ سولې او د نورو مسایلو د حل لپاره یې یو څلور مادهیز فارمول هم وړاندې کړ خو هند دغه وړاندیز رد کړ ملګرو ملتونو ته د پاکستان د صدر اعظم د وینا په اړه زموږ همکار دا راپور برابر کړی دی
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې پراخې شوې او ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خپلمنځي شخړې د یو هیواد په ګټه هم نه دي نوموړی هم همداراز وایي پاکستان د افغان دولت په غوښتنه او د نړیوالې ټولنې په مرسته تر پرله پسې هلو ځلو وروسته د افغان خواو ترمنځ د مذاکراتو زمینه برابره کړه چې له بده مرغه دا لړۍ د ځینو پیښو تر رامنځته کېدو وروسته وځنډېده. نواز شریف دا څرګندونې د پنجشنبې په شپه د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په اویمه غونډه کې د وینا پر مهال وکړې. ښاغلي شریف زیاته کړه چې نړیواله ټولنه او پیاوړي قوتونه په افغانستان کې د سولې پروسې د جاري پاتې کېدو غوښتونکي دي او همداراز د افغانستان او سیمې د ثبات او سولې په لړ کې د چین د هلو ځلو ستاینه هم وکړه. صدر اعظم شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال د افغانستان په اړه وویل: پاکستان د افغان دولت د غوښتنې په ځواب کې د نړیوالې ټولنې په مرسته تر پرله پسې هڅو وروسته د افغانستان د سولې په پروسه کې د زمینې برابرولو په لړ کې افغان دولت او طالبان مخامخ خبرو ته کښېنول چې دا یو بېساری پرمختګ و، خو له بده مرغه چې دا لړۍ د ځینو پېښو له امله وځنډېدله او بیا ځینې تر وروستي پېښې هم رامنځته شوې چې پاکستان په کلکو ټکو وغندلې. پاکستان به د افغان دولت په غوښتنه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د سولې د مذاکراتو په پیل کې مرسته وکړي، ځکه چې دغو دواړو هېوادونو ترمنځ شخړه د یو په ګټه هم نه ده.
افغانستان او پاکستان آر ان نایدر کنټریز انټرست.
د پاکستان صدر اعظم همداراز داعش وسلواله ډله د سیمې د هېوادونو او د نړۍ لپاره ګواښ وباله او همداراز یې تروریزم د مخنیوي لپاره د وسلوالې مبارزې تر څنګ د بنیادي علتونو لکه غربت او جهالت په له منځه وړلو هم ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ښاغلي شریف د وینا ډېره برخه د پاکستان او هندوستان اړیکو ته ځانګړې شوې وه. نوموړي په دې اړه وویل چې حکومت یې له هند سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او د دواړو هېوادونو د اړیکو د پراختیا او خپلمنځي سولې لپاره یې یوه څلور مدیزه فارموله هم وړاندې کړه. د یادونه وړ ده چې صدر اعظم شریف د کشمیر مسالې په یادونه کې پر ملګرو ملتونو نیوکه وکړه او تر دې دمه د دې مسالې ناواریدل د دې ادارې تر ټولو ستره ناکامي وبلله.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.
د سوریې په جګړه کې د روسي ځواکونو ګډون د نړیوالو پام ځان ته اړولی دی. د روسي جنگي جټ الوتکو پرون بیا هم په سوریه کې پر یو شمېر سیمو بمباري وکړه. روسي چارواکو ویلي چې په دې بمباري کې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه په نښه شول، خو امریکایي چارواکي وایي روسي پوځي الوتکو د بشار اسد رژیم پر هغه وسلوال اپوزیسیون یا مخالفینو بمباري کړي چې د اسلامي دولت ډلې داعش پر ضد هم جنګیږي. په دې هکله نور تفصیل احمد تکلم اوروي.
د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پاوځ سو څلرویشت او سو پنځویشت جنگي الوتکو له چهارشنبې ورځې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر دولسو مرکزونو بمباري کړې. د سوریې په ساحلي ښار لازقیا او شاوخوا سیمو کې د روسي پوځ حضور او حملې په اتیایمه لسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد له یرغل وروسته په بهر کې د روسیې تر ټولو ستر پوځي عملیات ګڼل کیږي. که څه هم روسیه ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه یې په نښه کړي، خو د سوریې د اپوزیسیون د یوې ډلې مشر حسن حاج علي چې سی آی ایم رسته ورسره کوي وایي په ادلب ښار کې د ده د ډلې پر یو روزنیز مرکز بمباري شوې ده. د امریکا د سنا د پوځي چارو د کمیټې مشر سناتور جان مکین د امریکا له سی این این ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل چې د روسیې الوتکو اصلا هغه ډلې په نښه کړي دي چې د آزادې سوریې د پوځ لپاره کار کوي. له دې ډلې سره متحد ایالات مرسته کوي. د ادلب هغه سیمې چې روسیې الوتکو حمله پرې کړې د هغو وسلوالو ډلو په لاس کې دي چې له اسلامي دولت ډلې یادایش سره هم د جګړې په حال کې دي. یو شمیر نړیوالو رسنیو همداراز په سوریه کې د روسي الوتکو په بمبارۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه هم خبر ورکړی. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل روسیا دقیقا هغه اقدامات کوي چې متحد ایالات کوي. لاوروف وویل که یو څوک د تروریست په شان ښکاره شي، د تروریست په شان عمل وکړي، د تروریست په څیر ګام واخلي او د تروریست په څیر حمله وکړي، نو هغه کس به خامخا تروریست وي. په پاریس کې د روسیې سفیر الکساندر اورلوف هم په سوریه کې د خپل هیواد د حملو دفاع وکړه.
J'espère que dans un an quand on aura fini avec l'état islamique.
Il alarm che de yo kal patras ke ba che kala mug de islami dawlat dala lamain za yusu no pa suria ke ba intikhabat tar sara kru khuda intikhabat bayat azad wi aw de nariwale tolane tar nazar landi wushi. روسیه ویلی دی چې غواړي په سوریا کې د داعش ډلې پر ضد په جګړه کې ونډه ولري، خو متحدو ایالاتو او ځینو لویدیځو او عربي هیوادونو ویلي چې د سوریې د بحران په حال کې د ولسمشر اسد لپاره ځای نشته. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلمی پرون وویل چې د روسیې په هوایي حملو کې ډیری ملکی وګړي وژل شوي. نوموړي زیاته کړه هغه هیوادونه چې د داعش پر ضد جګړه کوي باید په عین حال کې د سوریې د تروریستي رژیم ملاتړ ونه کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، زمونږ غږ په منځنی چپه 1289 او اف ام 100.15 اوري. زه سلطان محمد سرورم او دا خبرونه د عبدالقادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. وخت د سهار 8 بجې او 13 دقیقې شوې. د خبرونه په پاتې برخه کې یو کلی زر غږونه اونیز پروګرام اوري چې لږه وروسته به همکار یوسف خان زدران د کابل په استودیو کې خپل میلمه سره د پروګرام د دې برخې په موضوع خبري وکړي. خو مخکې له هر څه پام وکړي د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. د امریکا دفاع وزارت وایي په جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ترانسپورت د وی سی 130 ډوله الوتکې د نسکورې دو په پیخه کې د 15 امریکایي پوځیانو په شمول لږ تر لږه 11 کسان مړه شوي دي. افغان چارواکي وایي له قندوز ښار څخه د وسلوالو طالبانو د ایستلو عملیات روان دي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې د دغه هیواد جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو په مرکزونو تازه هوایی بریدونو کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. هند پرون په کشمیر کې د سولې لپاره د پاکستان څلور فقري پلان رد کړ، خو ویل چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د دواړو هیوادونو خبرې باید له سره پیل شي. د عراق صدر اعظم وایي کچېرې روسیا په عراق کې د هوایی بریدونو وړاندیز وکړي نو بغداد به یې هرکلی وکړي. د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پوځ 324 او 325 ډوله جنگي الوتکو له چهارشنبې ورځې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر 200 مرکزونو بمباري کړې ده. بحرین پرون ماښام د ایران د سفارت سرپرست شارج دافیر ته د 2 اویا ساعتونو په ترڅ کې له دغه هیواده د وتلو امر وکړ او له تهران څخه یې هم خپل سفیر هیواد ته راوغوښت. او یوې روسی بار وړونکې فضایي بیړۍ چې څوک پکې سپاره نه و 2.3 ټنه مواد نړیوالې فضایي اډې ته ورسول.
یو کلی زر غاگونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په دې برخه کې راځي واورو چې بی بی ترور ولې ژاړي.
نازی لوری د ګل ماما په جامو غوټه دې ټوله کړه.
هو څو دنې د تناره کلچې مو ورته کېښودلې، اوس سفر یې په مخ کې دی.
خیر اوسي، سفر دې بې خطره.
آمین. خیر دی بی بی ترورې، دومره خپګان مه ورته کوه، خدای دې خیر ور پېښ کړي.
خوله دې برکت شه لورې. رښتیا پوه نه شوې چې دا ګل محمد دې وخت کې چیرته لاړ؟
ویلې ځم چې سره ګورم که څنګه. زم په پوه نشوم،
په دې ورځم لنډي والانو نه لاس ناخلي.
څه وکي مورې، کوم چا سره به خدای پاماني کوي؟
هغه داسې ځای ته ځي چې بېرته راتګ معلوم نه دی. خدای دې خیر ور پېښ کړي.
عمر اوږد دی، هغه دی راغی.
چیرته تللی دی زویه؟ دا یو څو شېبې چې کور کې تېرې کا
لږ کار راته پیدا شو. ورینداری څه شوه؟ د کالۍ غوټه مې څه شوه؟
دغه ده زویه، خو ګل ماما ده زویه، هر څومره مې چې درته وویل چې مزه زما خبره دې ونه منله، بیا هم درته وایمه بچیه، زما زړه سمه ګواهي نه ورکوي زویه. خلک وایي ډېرې خطرناکې لارې دي بچیه.
مور جانې هیڅ هم نه کېږي، بس ته دعا راته کوه.
دا د ګل ماما ده وروره، لږې شولې هګیو د تنار کلچې مې هم درته ایښي دي.
رایکا خیر سي ورینداری، زحمتونه دي وبخه.
زه سوی الله دې مړ شه.
ادې مه ژاړه، ژاړه ما دې، زر مې اوال درته رالیږم.
څنګه ولې ژاړم زویه؟ خدای پوهیږي چې کله به دې ووینمه بچیه.
ادې داسې مه وایه، کله مو چې نصیب و بیا به یو ځای سره اوسیږو. ادې جانې دعا راته کوه، زم نور خلک راته په تمه دي. راکه لاس چې ښکلې کړم.
بلا دې واخلمه زویه، خدای دې له بلاونه وساته بچیه.
ورینداری دې خدای په امان. خدای په امان، خدای په امان. زه کور ته، کور ته ننوځم، مه راوځه. زه
نازی لوری، هغه د اوبو بدنۍ راکړه چې اوبه ورپسې وشیندمه. زما زویه، زما بچیه.
مسافر پسې ډېره مه ژاړه ادې جانې.
هلکانو ستړي شوي خو به نه یې؟
استاذه ټول داسې مصروفه دي چې بیخي غږ نه اوري.
ولې جانه، ټول ماشاءالله ډېر تکړه شوي دي، ځانونه یې په کار کې ورسول.
هو استاذه، که څوک د یو کار سره مینه ولري ډېر زر زده کوي.
هو مینه واو، دا هلکان له بېکارۍ نه نور ستړي مو.
زه دې بدمشه استاذه، ته وګوره چې دا لرګی خو به مې کوک نه ویاره کړی.
چې پېږې کوک دی ولې پوښتنه کوې؟ خیر دی، بل له سره راکه، خو دا ځل ګوره پام کوه.
استاده ورته ومې ویل چې کرښه دې کږه ده، مه یې اره کوه، نه یې منله.
استاد خپله په لرګي کې هېڅ کرښه نه کاږي، ما خو همدونه هم وکړه.
رښتیا وایي.
خدای زاده، استاد خو په نجارۍ کې پوخ شوی، کلونه کلونه کېږي چې کار کوي، نو ته ځان له استاد سره برابروي؟
نه ښه کوې خدای دادا، کار هم داسې زده کېږي. اوس خو ډېر ښه شوی یې، یوازې دې اره کږځي.
راباندې خاندی څو دې بدمشه کنه، اوس به در یو والو وایم چې څونه تختې مو خرابې کړې.
کلی شه خدای دادا،
ډېر وخت نه دی پاتې، څه موده وروسته به مو استاد شم. اوس را دې بدمشه.
وختم پوره دی، بس نو زو به لمانځه ته.
او لمر هم په لوېدو دی.
ملنګیه راځي کاغله،
بس نور شیان مه ټولوه، هسې څنګ ته کېدی، درځئ چې ځو.
جمیله و جمیله، تا ته وایم غږ نه اوري.
وبخه ولی جانه، اسمې پام نه و. سلام علیکم.
وعلیکم سلام، په څه فکرونو کې ډوبې چې غږ دې نه اورېدې؟ لکه چې کار نه راغلې، ناوخته دې کړه.
هو د ماشاتو په شوبه کې وځنډېدم.
ښه ښه، اوس پوه شوم چې ولې چورتې وې. چورتې وهه چې د تنخوا پیسې دې څنګه مصرف کړې؟
نه نه ولی جانه، مخکې مې احمد ستا خورۍ ولیده، ډېر تکړه لګ دی.
او ښه کاریګر ځوان دی. نن نجار استاد هم د احمد ډېر صفت وکړ.
هو خو له قدیر نه ډېر شکایت راته وکړ. زه یې په مطلب سم پوه نه شوم، که یې همداسې وایي چې له لور نه تېر یم.
نه همداسې دی، ته همدې خسر د لاسه ژوند تباه او یو لاس یې پرې شو.
دا خبره خدا زه وایم داسې نشي چې ګناه د یوه وي چې ځای بل وویني. هغه جینۍ څه ملامته ده؟
نه د هغې نجلۍ او نه د احمد ګناه ده، بس ژوند یې د پلرونو له لاسه خراب شو. یوه په لکونه افغانۍ ولور کېښود او بل قبول که.
خو ډېر په ډار یوه خبره راته وکړه، نه پوهېږم چې ته به خبر یې که نه. ویل یې د سعید لور غواړي.
څه؟ هو، ما څو ځله ورته وویل چې دا خبره به بل ځای کې نه کوي، خو د هغه خوله نه ټینګېږي.
خبره راغله نو خو زه حیران شوم چې څه ورته ووایم.
ښه، یعنی احمد اوس هم په خپله خبره ولاړ دی؟ نو تا هیڅ هم ورته ونه ویل؟
ما هیڅ هم نشو ورته ویلی، او ما ته یې تصمیم ډېر کلک ښکاره شو.
نه پوهېږم چې دا موږ ځوانانو باندې به نورې څه بدې ورځې راځي. په ګل محمد خبر یې؟
هو، هغه نازوان هم زمون خبره ونه منله، خدای په امانۍ ته راغلی و. د خارج تلو کار یې شوی.
ټوله ورځ د راډیوګانو ستونی څیرې کېږي چې په قاچاقبرانو باور مه کوئ. خو نه، چیرته یې څوک اوري؟
هو، چې بیا ورپېښه شي هر څه یې له لاسه وتې وي. ګل محمد لویه خطا وکړه، که کار وای لږ یا ډېر دلته هم پیدا کېده. په خبرو مصروف شو، هېڅ په وخت پوه نه شوم. زه به دا سودا کور ته ورسوم.
ما سره به دې چای څکلی وای، یو ساعت مې هم درته ونه که.
خیر اوسې، کور دې ودان.
یاره احمده، تا ټول کلی په ځان خبر که چې د سعید لور غواړې. که سعید په دې خبره پوه شي څه به وایي؟
ولک عزیز، په دې اوږد سفر او پیاده تګ لکه چې دا ستا پښه ډېره ژوبله شوې ده.
او تڼاکې وه، هغه وچاودېدله، اوس یې چې بوټ وهي ډېره بده خوږېږي.
یاره اسانه خو نه ده، دوه ورځې کېږي چې په پښو مزل کوو. راشه کېنه چې په دې چوټه یې درته وتاړم.
نه ګل محمده وروره، بیا مې بوټ نه په پښه کېږي.
داسې خو دې له پښو غورځوي، نو له جیب کې روانېږي.
نه خیر دی، له دې وروسته به په موټر کې ځو. ولاړ شي، ډېر تږی شوی یم.
زه هم ډېر تږی یم. راځه علمګل ته به ووایو چې لږ اوبه راکړي.
علمګله وروره، علمګله وروره،
لږې نورې اوبه خو هم راکړه.
نورې اوبه نشته، ډېره لاره پاتې ده. که اوبه خلاصو شو نو بیا ته راته پیدا کوي.
نږدې دی چې له تندې نه مړه شو. دا موټر څه وخت راځي؟
تر کومه ځایه
په پښو ځو؟
الی زر راځئ، د کناوې غوندې کرار کرار روان یاستئ. زر شئ، وایم راچابک شئ، ډېرې خبرې مه کوئ. دې ځایونو کې پولیس ګرځي را ګرځي چې ډزې در باندې ونه کړي.
مخکې له دې چې حرکت وکړو، دې الحمګل ته لافي وهلې چې لاره ښه ده، هېڅ خطر نه لري. او زموږ حالت ته ګوره. راځه عزیزه، هلته ګوره، دا څومره ډېر کسان راټول شوي.
فکر کوم چې هغوی به هم مسافر وي.
خدای دې کړي چې اوبه ورسره وي.
څه ورسره وي هم تاسو ته مې نه درکوي. ما اوبه درکړه چې هغوی درکړي. مخته شئ.
زه خو نور یو ګام هم نه شم تللی.
والکان دا د موټر راغی. الا زر ور پورته شئ، پورته شئ.
دا موټر، دا څه رقم کانتینر غوندې موټر دی؟ موږ ټول کله په دې موټر کې ځای کړو؟
ټول له یوه سره پورته شئ. فرمایشي موټر غواړئ؟ زه واده خو دې نه ده چې ګلپوس موټر به درته راولو. زر زر ورخېځئ، ډېر نخرې مخرې مه کوه، وخېځئ. شاباس،
خبرې مه کوه ګل محمد، مجبوره یو. کوم بل موټر خو نشته چې په چوکۍ کېنو.
زر جیګ شه، ورو ورو ورو،
هلا زر شئ، مخې ته شئ. دلته ډېر وځنډه کې خله به مو راګیر کې. وخېځئ، شاباس، وخېځئ.
وروره، ښه وینه چې نور ځای نشته.
چرته مخکې شو لکه خختې غوندې دی ځای په ځای کړی یو.
د ازادي راډیو خوږو اوریدونکو سلامونه او د جمعې نیکمرغه ورځ مو بخیر. تر نهو بجو پورې زه یوسف ځدران د تخنیکي همکار رامین کاکړ او د خبرونې لمیل مسره يم چې بهر ته د تلونکو ځوانانو د سرنوش پاړه به بحث ولرو. تاسو نن د یو کلی زرغګونو ډرامې د لړۍ یو سلو اتلسمه برخه هم واورېده چې پکې بهرنیو هیوادونو ته د تګ موضوع یاده شوې وه. درنو اوریدونکو تاسو په تیرو څو اونیو کې د څو پېښو شاهد یئ. چاروپاته پناه وړونکي کډوال ورسره مخ دي او له دې هم چې ځینې یې څنګه بیرته هیواد ته پر تګ مجبوریږي. نو د خبرونې له میلمه شینونکي او ټولنیز فعال محمد یوسف امین زازی سره په همدې موضوع خبرې کوو چې ځوانان باید څنګه د هغو خلکو له سرنوشت عبرت واخلي. ښاغلی زازی صاحب ستړي مشئ، ازادۍ راډیو ته په خیر راغلی.
ډېره مننه، سلامت اوسئ.
مهرباني. درنو اوریدونکو په خبرونه کې ستاسو نظرونه هم شریکوو. نو کولی شئ چې 0999 203 1540 0922 255 شمېرو سره اړیکې ونیسئ. ښاغلی زازی صاحب، د خارج سخت لارې او زموږ ځوانانو د ورتګ ګرمه لړۍ، آیا خپل دې خلکو او تاسو شنونکو فعالانو ته حیرانوونکی نه ده دا موضوع؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د تاسو راډیو ټولو تخنیکي همکارانو ته، د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل نیکی لوی احترامات وړاندې کوم او هیله لرم چې وطنوال ما درکی او عمیق فکر وکړي، بدون دغه نه چې خدای نخواسته ما په مورد کې کوم منفي او مغه فکر وکي. زه هغه مسایل ته غواړم چې اشاره وکم چې هغه زیرا اړین بولم. زه د افغانستان د نجات په خاطر، د افغانستان د خلکو د سوکالۍ په خاطر، زموږ د هغه میندو پلارونو هغه ډېر دردېدلي د زړه د ساتلو په خاطر او د هیواد د سمسورتیا په خاطر او هغه مسایل چې موږ په خپل ژوندانه کې لیدلي دي، تجربې بدل اخیستې دي، هغه غواړم چې خپل دوستانو سره شریک کړم. خو هیله لرم چې دوی یو عبرت نه واخلي او درس ته نه واخلي. زه په دې مسایلو موافق یم چې په افغانستان کې انساني ژوند نشته، بشر ته احترام نشته، قوانین نشته، عدالت نشته، کار نشته، ځوانان بیروزګاره دي او دغه هم خپل علتونه لري. هر پړه باید په حکومت هم ونچوو، هر پړه باید په خارجیان هم ونچوو، هر پړه یعنی هغه مسایل چې استخباراتي نړیوال مسایل دي چې دام باید ونچوو. مونږ باید اول فکر وکړو چې په صفت یو مسلمان، په صفت یو افغان، په صفت یو زوی، په صفت یو ورور، دغه مونږ مکلفیتونه څه دي او په څه شکل باید ادا کړو. ګوري هغه ځوانان چې واقعا ځواني خو داسې عمر ده چې اشتباهات ورکې کېږي، مشکلات دوی ګوري، یعنی دومره پاخه نه دي دوی، هغه سنه سال دي دومره دوی پوخ نه ده چې د اوازې نه ښه تفکیک ولري، د اوزا نه ښه تفکیک ولري، یا د هغو ملکو ته چې دوی روان دي د هغو نه ښه یو برداشت ولري. زیاتره کسان دوستان چې مثال په اروپا او نورو ملکو کې لاړ دي، هغه هم ډېرې لوی ستونزې لري، هغه ستونزې چې یعنی ډېر ډېر سړی رنځوي.
ستونزو ته به راځو او دا چې تاسو څومره حیران کړي اوریدونکو هم اخلو.
بلکل، مهرباني.
محمد فاروق زمونږ لومړی اوریدونکی دی، د میدان وردګو له ولایت څخه اړیکه نیولې. مهرباني فاروق جان، په خیر راغلی.
السلام علیکم. څنګه ستاسو مخه تاسو او تاسو اوریدونکو ته تاسو میلمانه ته سلامونه وایم.
خیر اوسې، ډېره زیاته مهرباني. مهرباني
په سفر باندې مجاهدینو بحران ته وایي، دغه بحران څه دی؟
بلې اوري زمونږ غږ؟ فکر کوم د دې اوریدونکي اړیکه وشلې ده. بل اوریدونکي هم اخلو. تاسو هم زمونږ سره وصلي ازادي راډیو ده، مهرباني خپل نظر مو ووایئ. بلې، ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده، ازادي راډیو ده، زه یوسف ځدران یم او کولی شئ خپل نظر ووایئ. دا اوریدونکي هم خبرې نه کوي، فکر کوم خبر نه دی. خو بل اوریدونکي اخلو. ګڼ اوریدونکي زمونږ سره پلان کې دي، لطفا چې کله مو اړیکه وصل کیږي لږ زر خبرې کوي، ځکه زمونږ د خپرونې وخت کم وي. مهرباني. بلې، ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده.
السلام علیکم تو خیم دغه بل ولایت شاجول ول ټول استاد په تماس کې مزدران سره
وعليكم السلام
قدرمن مېلمانه او تخنیکي همکاران او ټول اوریدونکو خپل مننه در سلامونه
ډیر زیاته مهرباني تو خیم صاحب ډیر په خیر راغلی مهرباني نن بیا د ځوانانو په سرنوش خبرې کوو او دا چې لړۍ ګرمه ده بهرنی هیوادونو ته تو خیم صاحب همیش منظر سر څرګند کړی مهرباني
البته خلق هم ډیر مسؤلیت لري لکه څنګه چې محترم مېلمانه وویل چې په وطن کې عدالت و کار و امنیت یو شی نه شته وطن خواده اختیاره ده خلق هم مجبور دي خو بیا هم باید موږ تاسې په ټولو پښتون وطن کې یو بلې لارې څخه یو داسې کار پیدا کړو چې هغه غیر دولتي وي د دولت تر کنټرول لاندې نه وي دولت ته خو امید نشته په خپله باندې خواري وکړو یو کار وکړو ویدې یو څه د مسکنات یې خو چې په خپل وطن کې وایي خپل وطن بلبل وطن
بل متل دی چې وایي د کور ګټه د لاهور ګټه څنګه هغه هم صدق کوي
بالکل دغه متل هم بالکل پر ځای ده خپل وطن باید موږ آباد کړو په خپل وطن کې اتحاد او اتفاق وکړو او بیابان ته ولاړ نه شو چې بیا د مایانو خوراک شو یا نو بیړۍ چې سا په کار کې نه روکې ولاړ یې دا تقریبا د شریعت له لارې هم خو نن د سړي د خپل غاړه کېږي ځکه چې دا یو تعلقه ده تعلقیت باید سړی ځان وروان نه شي خدای دې وکړي چې زموږ وطن را جوړ شي او زموږ په وطن کې اتحاد او اتفاق راشي او سوله رامنځته شي ټول کارونه د دنیا بنګټ سم شي او د محترم مېلمانه ځکه مې دا سوال وپوښتنه ده چې څه باید وشي ته خو البته باسواده سړی مطلب مصر سړی چې څه وشي په څه ترتیب باندې به موږ په ځای سوکالي او زموږ
مهربانی تام ځان معرفي کړو د کوم ځای نه د اړیکې نیولې بله بله ستاسو اړیکې زموږ سره وصل ده مهربانی خا اوریدون کی خبرې نه کوي مهرباني زاد سپ تاسو پوښتنه واخیسته پام دې موضوع شاید پورسته کوم خبرې وکړو خو مهرباني تو خسب تکو سوې
تو خسب مننه لطف مو ده دا چې به څو شي زه فکر کوم چې په ټولنه کې د سی او هازه برقرار شوې ده چې د ولس سره هغه ولسی وطني وطن دوستي مورال او انګیزه به ټیټه راغلې ده او بېخي زه فکر کوم چې په نابودي حالت کې ده او دا په دې معنا چې څلوېښت کاله په دغه ملک کې زموږ په ټولو ساختارونو باندې یو تجاوز ده حتی زموږ ټول هغه زیربناوې که هغه فرهنګي وي که کلتوري وي که هغه زموږ اقتصادي وي دغه مسایل ټول د منځه وړل شوي دي ولس دلته اوس یوه عقده هم اخیستې ده او دا حقوق د دغه نه اخیستل کیږي چې په ملک کې دوی هیڅ وخت ونلل چې قانون تطبیق شي او په قانون ته احترام وشي او د عدالت په بنا کړنی وشي دا محسوس شوه دا ولیدل شوه او مختلف نارې کړي د وطن د آبادۍ په خاطر د دین په خاطر د اسلام په خاطر
او د ډیرو غټو پروژو د تطبیق په خاطر
بالکل 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 تاسو ګورئ د په کمپاین او کې دغه مسائل چې دوی یادول او اته د جهاد مسله اته د روس مسله او د انګریزو نه پم بلو بلو بل دغه مسائل پایلې بل اخر د څه شول چې ورسته یې څه پاتې نه شول ولس نغه هغه دین ترلاسه کو چې هغوی تمه لرله او نه هغه برخورد پرلاسه کو نه افغانستان ولې دو چا باد شو یو بېاعتمادي د مطلق د ولس په منځ کې ده یو دغه یو مشکل ده چې اوس د ولس مورال او انګیزه څنګه باید پورته شي بلې طرفه ما چې د عدالت خبره کوم زموږ دغه څو لسیزې د څه مشران چې دي او د هر بخش کې چې دوی دعوه کوي دوی خپل په دغه خپل تنظیمو کې په دغه خپل کړنو کې هم دوی بي تفاوت شول ځکه چې تاسو خپل فکر وکړئ چې اوس یو ماشوم اوس یو ماشوم کچې ته یو ځوان په خار کې ګرځي او یو ویجاړ کور ګوري ویجاړ یو سرای ګوري چې پښتنه کېږي دا یې چا کور ده، د ډاکټر کور ده یا دا د انجینیر کور ده.
بیا هم ستاسو خبرې اورو. سمنګان ولایت څخه هم زموږ اوریدونکی منتظر پاتې شوی دی. مهرباني نوم دې خپله ووایا. شهابالدین خبرې کوي. ښه مهرباني رامین کاکړ. شهابالدین مهرباني، د سمنګان ولایت څخه مړی کې نیولې خپل نظر یا پښتنه کلرۍ شریکه کړئ.
السلام علیکم زبران صاحب، تاسو ته ګرانو میلمنو ته او ټول اوریدونکو ته کرامت وړاندې کوم. مخکې ستاسو میلمه وویلي چې دا ټوله پړه باید په دولت باندې چوو، خو په دې کې دولت ګرام دی. ولې پاکستان هېوادو ته ګوره، هندوستان ته ګوره، د سعودي مملکت عربي مملکتو سره قراردادونه امضا کړي دي چې د خپل وګړي هلته سي کار کوي په قانوني ډول، مګم تر اوسه پورې لکه څرنګه چې خپل اشرف غني خپل په کمپاین کې دا ژمنه کړې وه چې موږ به د افغانانو لپاره داسې یو څه اسانتیاوې برابرو چې قانوني طور باندې ولاړ شي هلته کارونه وکړي، خو دا سې ونه دي کړي. خو خلک مجبوره دي چې دا غیر قانوني د لارې شي، ځانونه به سیندونه کې لاغو کې په بحرونه کې ډوب شي، دا څومره مشکلاتونه. اوس خو د موږ د کورنۍ غړي هم داسې تقریبا مخکې تللي دي، دومره مشکلات دومره مشکلات چې هغه خپله اوس پښیمانه دي په هغه تاک باندې. یو خو د لارې مشکلاتونه دي، بل هلته چې ځي د قبول او نور مشکلاتونه، بس یو شپه چې کیږي بس تبه کېدل.
خیر شهابالدین، همدې موضوع باندې خبرې کوو. ډېره زیاته مهرباني، مننه چې للرې پراته ولایت سمنګان څخه زموږ سره اړیکه نیولې او زموږ خپرونه اورئ. یو بل اوریدونکی مخلو، لطفا نظر مو لنډ ووایئ چې د خپرونې وخت کم دی. بلی بلی، ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. ښه، نن اوریدونکي فکر کوم آزاد صاحب ستاسو خبرې ډېر غواړي چې واوري، ځکه اړیکه نشي هم خبرې نه کوي. شهابالدین ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه، همداسې دا شاید اکثر ممالکو مثال هم ده ورکوم. هم غوښتل چې دا پوښتنه وکړم، یعنې خلکو خپلو هېوادوالو ته زمینې برابرې کړي دي، تاسو دولت په اړه ونه ګڼو؟ ولې بالاخره دولت نشي کولی چې دا زمینې خپلو وګړو ته برابرې کړي؟
ګوري، زموږ حکومت دولت ډېر زیاتې ستونزې لري، یعنی مونږ خپل ټول ساختمانونه د لاس ورکړی دي.
حکومت دی دولت دی، اسانه موضوع دی. یو کال رئیس کیږي چې د عربستان سره د ویزو د موضوع مته،
یعنی د کار د پاره کچته د دولت تر حاده پورې مسولیت لري، ځکه چې د دولت حکومتو مسولیتونه هم دي. ګوري، مونږ په خپل فاميلو کې کته څه فکر وکړي، په ټولنه کې فکر وکړي، او ته لاس بچان زمان چې هغه تعلیم یې نه وکړي، درس هم نه ویلې، او وای چې بیکاره یم، او که پښتنه ترونه کې څه دي زده دي، هیڅ هم نه دي زده. صحیح ده، نه نه تخنیک زده ده، نه برق زده ده، نه نجاري زده ده، یعنی داسې یو کسبي سړی نه چې ځان ته ډوډۍ پیدا کړي. صحیح ده، بیکاره یم، تعلیم نه ده کړی، مکتب نه ده کړی، پلار مور بس بچان زګولي دي، نه لس دولس فکر ده، پلار مور خپل مکلفت نه ده کړی، بلخره په ټولنه باندې دا را بار شول د څلوېښت کاله. ګوره، حدیث شریف دي چې هغه مور پلار چې د خپل اولاد په تعلیم او تربیه کې پس پات کیږي، لوی عذاب ده. اوس موږ د لوی عذاب سره مخامخ یو. دا د دولت هره نه لري، دا مسل به حکومت هیڅ هره نه لري. دا یو لوی عذاب ده چې د افغانستان خلک او نړۍ سره مخامخ شي.
یعنی څه باید خپل کورنۍ مسولیت ادا کړي؟
اوس که هر څه وکي دا به موږ باید ویسو، قربانی ورکو، مړی کیږو، که هر شی کیږي. او موږ اوس رد ده چې که چېرته ځاني ځان ته ته ژوند کوي، ته خپل نسل ته اوس فکر وکړي. موږ نسل خو یو نسل خو راته خراب کړو په دغه حالت.
صاحب، که د خپرونې اصلي موضوع ته راشو، مهرباني وبخښئ،
مهرباني،
تاسو خبره مو ونیوه. تېره اونۍ موږ یو ځوان میلمه کړی و، شاید 40 کلن ځوان به و. هغه د لارې سختۍ لیدلې وې، بېرته راوبل شو، ویلې چې که دا ځل ماته یعنې قاچاقبر مې مفت هم ویسي او کوم هېواد راته ډاډ هم راکړي چې ویزه درکوو، زه نه ځم، بیا نه حاضر. ځوانان باید څنګه د دې لارو عبرت واخلي؟
ځوانان داسې فکر کوي چې دا افغانستان ده، دا چې راشي ماما کړه پرېوځي لس شپې، څوک پښتنه نه ترنه کوي، یا کاکا کړه پرېوځي یوه میاشت، څوک پښتنه نه کوي، یا جومات کې شپه وکړي فکر ده، یا مثال چا ته چې برادر ته یک دانه سګرت خبر مه بتي، یا یو زنګ راته ووایه، یا نلونه دې په کوڅو کې نلونه هغه دي اوبه چې کوم که نه کویا یې ده، هلته اوبه هم په پیسې دي، ټول مسایل په پیسې دي، او یو روپۍ په جیبه کې نه د اروپا کې خلک وایي چې ورور ته دې چې کور نه راوځي، یوه روپۍ دې په جیبه کې نشته، دا مور پلار دې تا څنګه راپرېږدي؟ د ته شپه چېته کوي، ته ډوډۍ چېته خوري، ته دغه اوبه چیرته چکې ته چې د مریضېږي چې کومې شفخانۍ ته ځې که نه آیا دومره یو 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 لوی رزق په ځان اخلې او ته دغې ته راځې ښه بیا هلته ورسېدې ژبه دې زده نه ده هغه دې فرهنګ سره دی د هغو کلتور سره دی هغو ټولو سره او ښایسته ملک ده ښایسته خلک دي فکر مه کوه تا نه ده که نه ده خو تا نه ده ته هلته تا باندې ملنډې وایي ته یې دوهم سور سړی تا به د رشخان وهي تا نه خلک تا ته لاړې خلک در توکوي هلته مګم ته بیا هم دغه مسایل په ځان منې صحیح ده اوس په همدغه وطن کې ته ولې وطن کې نه پاتې کېږي ته ولې دلته تاجک ازبک هزاره په مسایلو مصروفه یې ته ولې وطن دوسته نه یې ته ولې خدای پرسته نه یې ته ولې شخص پرسته کېږي ته ولې ورور جان اشخاصو په ګروپو پسې هغه کېږي که نه دغه مسایل دي چې وروره تا خسته کوي تا ستړی کوي او مور و پلار مکلفیت دی مور و پلار خو مور و پلار لس دوله درې دیالس پنځلس بچیان هغه دي هغه وسه نه لري هغه چې پرېږدی چې وځي ورته وولړي مور دا ډېره ډېره بمهرباني
او بیا به هم خبرې کوو ډېره زیاته مهرباني زازه صاحب ستاسو موږ سره خپل نظر شریک کړو او اوریدونکو څخه مننه چې موږ سره اړیکې ونیولې نو د خپرونې وخت پای ته رسېدلی مجبور له تاسو سره او د اوریدونکو سره خدای پاماني وکړو بله خپرونه مصطفی صدیقي وړاندې کوي انشاءالله بیا به ستاسو سره خبرې لرو